السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د مخام تر او بجو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن دوشنبه ده، د 1438 هجری لمریز کال د وږی درویشتمه، د 1430 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې څلورویشتمه، او د 2009 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څوارلسمه نیټه ده. زه احمد تکلیم او د نن ورځې په خبرونو کې چې په سر کې سهارنۍ خبري مجله ده ستاسو کوربه یم. د دې نیم ساعته خبري مجلې په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. کندوز ته د افغانستان د حکومت لخوا استول شوی هیئت چارواکي وایي چې د چاردرې ولسوالۍ په پیښه کې 190 کسان وژل شوي او ټپیان دي چې په وژل شویو کې 1.5 ملکي وګړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې ده چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو لپاره د زمینې برابرولو کار دې پیل شي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په انجیل ولسوالۍ کې یوه اندازه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي د کندهار هرات په لویه لاره کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د طاهر یولداش اړوند دوه تنه تروریستان یې نیولې دي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دفتر مشر تیره شپه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې له یوې چاودنې ژوندی ووت. ولسمشر حامد کرزي په روزګان ولایت کې وروستۍ بمي حمله چې ملکي کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي سخته غندلې او هغه یې د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللی. د افغانستان په نهو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ ضد کمپاین پیل شو. پرون د بلوچستان په ډیری بوکتی سیمه کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې درې تنه یې میرمنې او دوه ماشومان دي ووژل شول. ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي ایران چمتو دی چې د نړیوالو مسایلو پر سر له لویو قدرتونو سره خبرې وکړي، خو نه د دې هیواد د اټومي ټکنالوژۍ پر موضوع. تمدا عراقی خبریال منتظر الزیدی چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د بوټونو گزارونه کړي و نن له بند خلاص شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د ټایر پر صادراتو د امریکا لخوا د ګمرکي تعرفې وضع کول د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکو ته زیان رسولی شي. او د روسیې په یوه پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پیښه کې 15 سرتیري وژل شوي او راپورونه وایي چې ښایي حساس اسناد سوځېدلي وي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لومړی موضوع مو کندوز ته د افغان حکومت لخوا د استول شوي هیئت د څیړنو نتایج دي. د دې هیئت چارواکي وایي چې د چاردرې ولسوالۍ په پیښه کې 190 کسان وژل شوي او ټپیان دي چې په وژل شویو کې 1.5 ملکي وګړي دي. تېره اونۍ وسلوالو په کندوز ولایت کې د تیلو دوه ټانکرونه وتښتول. ناټو ځواکونو پرې هوایي حمله وکړه چې له امله یې شاوخوا د سیمې د اوسیدونکو او عیني شاهدانو په وینا لسلو زیات کسان ووژل شول. د افغانستان دولت د دې پیښې د غندنې پر مهال د حقایقو د موندنې په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی و. هیئت د یکشنبه په ورځ یعنی پرون خپله ارزونه وکړه. د سپتمبر په 14 نیټه په کندوز کې ډیره جرمني عسکرو د وسلوالو لخوا په تښتول شویو دو ټانکرونو د هوایي حملې غوښتنه وکړه او د ناټو په بمبارۍ کې اوس چارواکي وایي چې د 1.5 ملکیانو په ګډون 190 کسان ټول وژل شوي دي. د مسلې په افغانستان او نړۍ کې د خلکو سخت غبرګونونه راپورته کړل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تېره اونۍ د پیښې د حقایقو د معلومولو په مقصد د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ته یو هیئت واستو. د دې هیئت یو غړی محمد الله بکتاش دی. دی وایي چې په دې پیښه کې 190 کسان مړه او ټپیان شوي دي چې په دوی کې 1.5 ملکي وګړي دي. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د راپورونو له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې ده چې په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو لپاره د زمینې برابرولو کار دې پیل شي. په دې اړه جرمنی شپیګل مجلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د یو مکتوب په استناد خبر ورکړی. تیرونی د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس د جوړولو لپاره خپل اواز د برتانی او فرانسې له مشرانو سره خبر کړ. د اروپایي مشران هیلمن دي چې د افغان پولیسو او ملي اردو د روزنې کار به ګړندی شي او هغې ورځې ته شیبې شمري چې د افغانستان خپل ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د شپیګل اونیزې د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویل شوي دي چې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس باید ځان په ناڅرګندو او مبهمو اهدافو خوشاله نه کړي. مکتوب زیاتوي د جرمني د پارلمان په روانه څلور کلنه دوره کې باید له افغانستانه د دې هیواد د قواو د ایستلو بنسټ رامنځته شي، خو په مکتوب کې د دې مقصد لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده شوې. شپیګل مجله همداراز لیکي د افغانستان لپاره د جرمني په نوې ستراتیژۍ کې په کندز ولایت کې په ګڼ شمیر د پولیسو روزنه او د هغو جرمني ترینرانو په شمیر کې زیاتوالی شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې مسؤلیت لري. د شپیګل د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په مکتوب کې غوښتنه شوې ده چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جرمني قواو اډه تر 2011 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي مامورینو د ترینینګ په یو مرکز بدل شي. مکتوب په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو پلویانو ته د ځای موندنې په مقصد د مالی وجهو د برابرولو غوښتنه هم کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر ته په افغانستان کې په بریالیتوب سره د جرمني د پوځي ماموریت د پای ته رسولو د امکان په اړه د کورنۍ ستراتیژۍ په برخه کې داسې یو مکتوب رسیدلی دی. خو د بهرنیو چارو وزارت د راپور د محتویاتو او په شپیګل مجله کې د خپرو شویو ټکو په اړه له تبصرې ډډه کړې ده.
ده اونا تر اوو ورزی پا اونیکی
ده افغانستان پا جنوب او لویدیس که امنیتی چارواکی وایی ده کندهار هرات پر لوی لاره امنیتی تدابیر جدی کردی. ده سرگندوانی ورس سلحقی کیگی چه وصلوال و مخالفینو ده شنبه پورز ده هرات فراد لوی لاره پوگدو که ده خوړو ده نړیوال سازمان پر کاروان حمله وکړه. د افغانستان د ملي اردو وایند عبدالبصیر غوري وایي چې له دې پیښې وروسته له وسلوالو سره په نښته کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې د دفاع وزارت وایند جنرال ظاهر عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 2 عسکر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې پیښه کې د دریو امریکایي سرتیرو او د دریو ملکي کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د امریکا د پوځ یوې وایندې الیزابت ماتیاس ویلي دي چې طالبانو په دې حمله کې د سړک پر غاړه دوه ماینونه ایښي وو او د ټوپکو او توغندیو ډزې هم وکړې. دوی وویل د ناټو الوتکو پر هغو ځایونو بمباري وکړه چې ډزې ترې کېدې. لازادای رادیو څخه سهارنی خبری مجله اوري. د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د طاهر یلداش اړوند دوه تنه تروریستانی نیولې دي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان د ازبکستان اوسیدونکي دي او د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې نیول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د خالد احمدوف او نصر احمد په نومونو نیول شویو تروریستانو اعتراف کړی او ویلي دي چې دوی د تروریستي حملو د زده کړې په مقصد جنوبي وزیرستان ته تللي وو او هلته یې دا زده کړې کړي. په همدې حال کې د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په انجیل ولسوالۍ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیولی دي. د هرات د امنیه قمندان جنرال عصمت الله علیزي خبریالانو ته ویل چې دا چاودیدونکي مواد په یوه کاماز موټر کې ځای پر ځای شوي وو او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د اختر په ورځو کې په هرات ښار کې وچوي. جنرال علیزي وویل چې د دې چاودیدونکو موادو په نیولو کې عامو خلکو له دوی سره مرسته کړې او د پیښې په ارتباط درې کسان هم نیول شوي دي چې تر تحقیقاتو لاندې دي. ولسمشر حامد کرزی په روزګان ولایت کې وروستۍ بمی حمله چې ملکی کسان یې مړه او ټپیان کړل سخت غندلې او هغه د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار بللې. تیر ورځ د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د یو بم په چاودنه کې 14 تنه ملکی کسان ووژل شول او 2 نور سخت ټپیان شول. د جمهور رئیس د دفتر په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د خلکو دښمنانو په هغو کسانو حمله کړې چې روژه یې په خوله وه او زیاتوي چې دا عمل غیر انساني دی او د بښنې وړ نه دی. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي چې د دې پیښې په قربانیانو کې خځې او ماشومان هم وو. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. په کابل کې د انګلستان سفیر پرون یک شنبه مزار شریف ته تللی وو او هلته له چارواکو سره پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریال په حواله دوړو خواو د باس یو موضوع د افغانستان انتخابات او پټاکنو کې د درغلیو اوازې وي. په دې اړه نور له مزار شریفه د آزادۍ رادیو د خبريال سمیع الله غختون په راپور کې ووري.
په کابل کې د انګلستان یو سفیر د بلخ له والي سره په دریو غورو مسلو ټاکنو په شمال کې د انګلستان هیواد د مرستو امنیتي حالاتو په اړه خبرې درلود دی. که څه هم کتنې د تړلو دروازو تر شا وې او رسنیو ته اجازه ورنه کړل شوه، خو د بلخ ولایت ویان منیر احمد فرهاد ترسره شوو کتنو په هکله وایي د انګلستان سفیر ومنله چې په ټاکنو کې په ځانګړې توګه په سهیلي ولایتونو کې درغلۍ او سرغړونې شوې دي. په دې اکړه د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون پوره واک لري. عموی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پایلو ته سترګې په لار یو. فرهاد زیاته کړه په کابل کې د بریتانیا نوي سفیر ژمنه وکړه چې روسیه له د انګلستان هیواد شمال ولایتونو د کرهنې په برخه کې مرسته کوي او هم مارکستل د شمال ولایتونو د امنیتي حالاتو په اړه خپل اندېښنه څرګند کړه. دی وایي چې په دې اکړه د بلخ والي ورته وویل د بلخ والي درې کاله د مخه د بغلان او کندوز ولایتونو امنیتی حالات پړه چې هغه وخت دښمن زیات نفوس هم نه و کړی پلان لیکنه څرګند کړی وه او دښمن د نفوس د مخنیوي غوښتنه یې کړې وه. د منیر احمد فرهاد په ژبه چې د بلخ والي په اند اوس هم وخت دی د یوه دقیق پلان له مخې په پوره همغږۍ سره د کورنیو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو سره د دښمن قرارګاوې باید له منځه یوړل شي او شمال ولایتونه د دولت له مخالفو وسله والو څخه پاک کړل شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ والي تمام نور څه د مخه د شهیدانو دونۍ د منځلو په جوړه شوې غونډه کې پر دولتي لوړپوړو چارواکو او په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزیر په شمال کې د غیر قانوني وسلې په ویشلو تورن کړل. د دولتي لوړپوړو چارواکو او د بغلان ولایت ترمنځ د راولاړو شویو ستونزو وروسته په افغانستان کې د انګلستان سفیر لومړی سیاسي ډیپلومات دی چې د بلخ له والي سره د تړلو دروازو تر شا ګوري.
لازادای رادیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اوري. په کابل کې پرون د ژورنالیستانو، مدني ټولنو او د بشري حقونو د مدافعینو لخوا په کندز کې د نیویارک ټایمز خبریال سلطان محمد منادی وژل کېدل په کلکه وغندل شول. دوی په دې اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د افغان ژورنالیست د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پوره حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال مجاهد جواد په راپور کې.
د ژورنالستانو، مدني ټولنو او د بشر د حقوقو استازو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له دولت څخه وغوښتل چې د سلطان محمد منادی د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې پلټنې وکړي. یوې افغان ژورنالیستې نجیبې ایوبی چې دغه اتمادي اعلامیې د غونډې په وړاندې لوستله داسې وویل:
قانونهای ژورنالیستی، نهادهای مدني و مدافعین حقوق بشر از وزارت امور خارجه کشور.
دا وایي د ژورنالستانو، مدني ټولنو او د بشر د حقوقو استازي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت څخه پکلکه غواړي چې د ډیپلوماټیکو اړیکو او د نړیوالو اصولو پر رڼا کې د هغو هیوادونو سیاسي استازي احضار او ورڅخه د پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړي چې سرتیروی د کندز په هغو عملیاتو کې برخه درلوده چې په ترڅ کې یې سلطان محمد شهید کړای شو. افغان ژورنالیست سلطان محمد منادی د وږي د میاشتې په 13 نیټه د کندز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ په موساخیلو کلي کې هغه مهال ووژل شو کله چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د برطانوي خبریال سټیفن فرل د خوشي کولو مقصد بهرنی ځواکونو پوځي عملیات پیل کړل. اخوا د مشرانو جرګې نائب منشي عبدالخالق حسیني د یکشنبې په ورځ وویل چې د مشرانو د جرګې درې کمیشنونو ته دنده سپارل شوې چې د سلطان محمد منادی د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. ویل کېږي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې په برخه کې یوازې د دا ډول غونډو او سیمینارونو جوړېدل کافي نه دي، بلکې باید افغان دولت او نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ازادۍ راډیو څخه خبري مجله اوري. پام وکړئ د راپورونو او خبرونو دوام ته. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د دفتر مشر تیره شپه د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې له یوې چاودنې ژوندی ووت. له پروان ولایت څخه د ازادۍ راډیو خبریال خبر راکوي چې محمد عارف ته په چاودنه کې زیاد نه دی رسېدلی، خو د هغه یو ساتونکی وژل شوی. د پروان ولایت د امنیت قومندان جنرال سید خیلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات پیل شوي دي. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین رئیس محمد عارف ویلي دي چې پر د حمله سیاسي اړخ لري. د پروان ولایت د امنیت قومندان ویلي چې د دې پیښې په اړه څلور تنه نیولي، خو د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې راستنیدونکو کډوالو ته د سرپنا، کیږدیو او د هغوی د نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. دغه وزارت د یکشنبه په ورځ کډوالو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف یو دوه ورځنی سیمینار هم پرانستو چې پکې په ولایتونو کې د دوی چارواکي برخه لري. د دغه وزارت چارواکي دا هم وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو د بیا ځای پر ځای کولو لپاره هم هڅې کوي. د دغه وزارت د هڅو په اړه دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ځینې اټکلونه وایي ممکن په روان ژمي کې هم افغان کډوال چې راستانه شوي دي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې پرون د ګزند د ناروغۍ ضد کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د واکسین په دې پړاو کې به له 5 کلونو څخه 1.2 میلیونه کم عمر لرونکي ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤل ډاکټر فرید راهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د واکسین دا پړاو به د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د سې شنبې د ورځې تر وروستیو پورې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت د دولت د وسلوالو مخالفینو په ګډون له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د واکسین د کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. له کومې ورځې راهیسې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی خپل زیات پام یې د افغانستان جګړې ته اړولی او وایي له وسلوالو سره د جګړې لپاره افغانستان ته باید نور عسکر واستول شي. سیاسي کتونکي وایي مخکې له هغې چې جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او یا نه استولو پریکړه وکړي د ده د خپل ګوند کسان هم افغانستان ته د نورو عسکرو له استولو سره مخالفت کوي. د اوباما لپاره به ډیره ګرانه وي چې د عسکرو د استولو پلانونه عملي کړي. د مسلې تفصیل د رویټر خبری اژانس په راپور کې له جاناقا الکوزي څخه واوري.
د تیر مارچ میاشت کې چې کله جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د بیا کتنې اعلان وکړ نو د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو د هلې ځلې تایید کړې، خو دا مهال د دې ستراتیژۍ په اړه شکونه راپورته شوي دي. افغانستان ته د نورو عسکرو استولو په کار کې د ډیموکرات ګوند په نسبت جمهوریت غوښتونکي د جمهور رئیس زیات ملاتړ کوي. د بروکنز د انسټیټیوټ کارپو بروس ریډل وای جمهور رئیس اوباما دا مهال د خپل ډیموکرات ګوند او جمهوریت غوښتونکو ترمنځ بند پاته دی. جمهوریت غوښتونکي فرصت ته منتظر دي او غواړي داسې علامې پیدا کړي چې خلکو ته وښيي جمهور رئیس اوباما د تروریزم ضد جګړې کې کمزوری دی. رویترز لیکي په امریکا کې هم افغانستان ته د نورو عسکرو استولو لپاره د عامو خلکو ملاتړ کم شوی او جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه خلکو ته د قناعت ورکولو لپاره باید سخت کار وکړي. جمهور رئیس اوباما په روانې اونۍ کې د امریکا په روغتیایي سیستم کې د بدلون راوستلو لپاره هم سختې هلې ځلې وکړې. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو د مرکز کارپو کارین وون هیپل وای موږ دا مهال د عطف یا راګرځېدو نقطې ته رسیدلی یو. مونږ لږو ډېر له یو بحران سره مخامخ یو. هیپل وای جمهور رئیس اوباما باید د افغانستان د جګړې د ملاتړ لپاره د امریکا په کانګرس کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو مخه ونیسي. دا مهال په افغانستان کې د وسلوالو شخړې ډېرې جګې سطحې ته رسېدلې. هیپل وای د امریکا د عامو خلکو په نسبت امریکایي عسکر د افغانستان د جګړې زیات ملاتړ کوي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو د مرکز دا کار پوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي ښه مطالعه کړې وای جمهور رئیس ممکن ډېر ژر د ستراتیژۍ د ملاتړ د حاصلولو په مقصد وینا وکړي او خلکو ته به دا خبره تشریح کړي چې ولې د افغانستان د جګړې لپاره زیاتو او بشپړو منابعو ته اړتیا ده. رویترز لیکي سپینه ماڼۍ زیار باسي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په سر د امریکا د کانګرس د غړو مخالفتونه بې اهمیته وښيي. د کانګرس ویاندې نانسي پلوسي د تیرې پنجشنبې په ورځ د خطر دا زنګ هم وواهه چې کانګرس ممکن افغانستان ته د نورو جنګي عسکرو استول تصویب نه کړي. د امریکا په سنا کې د میشیګن ایالت سناتور او د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر کارل لیفنویل افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په ځای باید چې زیات پام د افغانستان د پوز روزنې او تجهیز ته واړول شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
مخکله ازادۍ راډیو اوري مخکې مو په لاند خبر کې واوریدل چې په چاردرې ولسوالۍ کې تیرونې د ملکی وګړو د وژنې د راپورونو په اړه د تحقیقاتو لپاره کندوز ولایت د افغان حکومت لخوا استول شوی هیئت د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړي دي. هیئت پرون خپل ارزونه وکړه او په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل د رویټر خبری اژانس پور کړی چې جناقه الکوزای لنډیز اوروي.
د سپتمبر په 14 نیټه په کندوز کې ډیره جرمني عسکرو د وسلوالو لخوا په تخلول شو دو ټانکرونو باندې د هوایي حمله غوښتنه وکړه او د ناتو په بمباری کې د دیرشو ملکانو په شمول شاوخوا سل کسانو وژل شول. دې مسلې په افغانستان او نړۍ کې د خلکو سخت غبرګونونه راپورته کړل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تیره اونۍ د پیښې د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت واستوه. د دې هیئت یو غړي محمدالله بکتاش رویټرز اژانس ته وویل د سیمې له خلکو سره د مرکو او خبرو په مهال ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې 119 کسان مړه او ټپیان شوي دي. بکتاش وایي په دې پیښه کې 10 ملکیان مړه او 9 نور ټپیان دي. دغه راز 9 تن طالبان چې 9 وسلوال او 40 بې وسلې وو هم وژل شوي دي. تیره اونۍ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي وو د دوی په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د قندوز د چاردرو په هوایي برید کې د شپېتو او اویاو ترمنځ ملکي خلک وژل شوي دي. رویټرز لیکي د تیر جون له میاشتې راهیسې چې جنرال سټینلی مکریستل د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي په مقصد نوي مقررات وضع کړي، دا لومړی ځل دی چې د ناتو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دومره ستر شمېر ملکي افغانان وژل کېږي. ناتو تر اوسه خپل تحقیقات نه دي بشپړ کړي، خو دا یې منلی چې د دوی په هوایي بمبارۍ کې ملکي خلک وژل شوي دي. رویټرز اژانس له محمدالله بکتاش نه د هوایي برید د اړتیا په اړه وپوښتل. دی وایي په دې اړه به جمهور رئیس خپل نظر وړاندې کړي. دی وایي موږ سیمې ته د دې لپاره لاړو چې د وژل شوو کسانو شمیر معلوم کړو. موږ دا نشو ویلی چې دا برید ضرور و او که نه. بکتاش وایي دوی به خپل راپور جمهور رئیس کرزي ته وړاندې کړي او له جرمنانو سره د حساب کتاب مسله به په هغه پورې اړه ولري.
او اوس هم د نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه. پرون د بلوچستان په ډیری بوکتی سیمه کې د ماین د چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې درې تنه یې مېرمنې او دوه یې ماشومان وو ووژل شول. د سیمې یو مشر د چاودنې پړه پر وسلوالو بلوڅو اچولې، خو وسلوالو بلوڅو تر اوسه د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي هیواد یې چمتو دی چې د نړیوالو مسایلو پر سر د نړۍ له طاقتونو سره خبرې وکړي، خو د اټومي ټکنالوژي د حق پر سر به خبرې ونه کړي. فارس خبری آژانس د احمدی نژاد له خولې وایي د سوله ایزو مقصدونو لپاره هستوي ټکنالوژي د ایران قانوني او مطلق حق دی او د دې حق پر سر به له چا سره خبرې ونه کړي. ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو د لرې کولو په مقصد د تېرې چهارشنبې په ورځ د نړۍ شپږو سترو طاقتونو امریکا، روسیې، انګلستان، فرانسې، چین او جرمني ته نوي وړاندیزونه وکړل. منځنی ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میشل وایي هیله مند دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به د اسرائیلو له مشرانو سره د خبرو پر مهال داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې به یې د اسرائیلو میشت ځایونه بند شي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې خبرې بیرته پیل شي. میچل د اسرائیلو له جمهور رئیس شیمون پیرس سره په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال وویل د یو تړون رامنځته کولو لپاره چې د ده په وینا ډېرې ناحله مسلې په کې مطرح کیږي سخت کار یې کړی دی. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه د ډېرو ناحلو مسلو پر سر کوم توافق ته نه یو رسېدلي، خو په دې اړه سخت کار کوو او په حقیقت کې اسرائیلو ته په روانه اونۍ کې زما د سفر مقصد هم د دغه کار سرته رسول و. جورج میچل چې د یکشنبه په ورځ اسرائیلو ته ورسېد په هغه تړون یا معاملې کار کوي چې له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د میشت ځایونو جوړول بند کړي او عربي هیوادونه چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندنې لپاره لومړي ګامونه پورته کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس چې ټاکل شوې ده د سه شنبې په ورځ له جورج میچل سره وګوري وایي تر هغې چې اسرائیل د میشت ځایونو جوړول بند نه کړي دی به د سولې خبرې بیرته پیل نه کړي. له بلې خوا د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي ټاکل شوې وه چې منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازی جورج میچل به نن له نتنیاهو سره کتلی وای، خو دا کتنه د سه شنبې ورځې ته وځنډول شوه. د نتنیاهو دفتر ویلي صدراعظم به نن په هوایي پیښه کې د وژل شوي اسرائیلي پیلوټ بریدمن آصف رامون په جنازې کې ګډون وکړي. نوموړی پیلوټ فضا ته د اسرائیلو د لومړني تللي پیلوټ ایلان رامون زوی دی. ایلان رامون په 2003 میلادي کال کې هغه مهال له نورو اوو تنو فضایي پیلوټانو او عملې سره ووژل شو چې د کولمبیا په نامه هوایی بیړۍ یې ځمکې ته د راتلو پر مهال د امریکا د ټیکساس ایالت په فضا کې وچاودېدله. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تمه ده عراقي خبریال منتظر الزیدی چې د وخت پر جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د خبری کنفرانس په جریان کې د بوټانو گزارونه کړي وو او له هغه وخته په ټوله نړۍ کې مشهور شوی نن له بنده آزاد شي. په میلیونونو کسانو د جمهور رئیس بوش او نوري الملکی د خبری کانفرنس ننداره کوله چې الزیدی پر د بوټانو گزارونه وکړل او هغه ته په عراق باندې د حمله لوجه د سپی خطاب وکړ. الزیدی د دولت بهرنی مشر ته د سپکاوی په جرم په درې کاله بند محکوم شوی و، خو محکمه د بند سزا رقم کړه. د الزیدی کورنۍ په تمه ده چې نوموړی به نن خوشی شي. د منتظر الزیدی مدافع وکیل ضیا السعدی وایي د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نشي ویلی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د ټایرونو پر صادراتو د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د ګمرکي تعرفې وضع کول د هغه هیواد لخوا د خپلو کورنیو سوداګریو د ساتنې په ګټه خواشینوونکی عمل دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ته زیان رسولی شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژیانګ یو سینهوا خبري اژانس ته ویلي متحدو ایالاتو د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ژمنو ته درناوی نه دی کړی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونې په داسې وخت کې شوې چې د چین حکومت وایي له امریکا څخه د موټرو د محصولاتو او د چرګانو د غوښو په شمول په ناانډوله وارداتو سره غور کوي. د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د لانجه په داسې حال کې راپورته شوې چې ټاکل شوی جمهور رئیس باراک اوباما د روانې عیسوي میاشتې په پای کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین د جمهور رئیس هوژینتاو کوربه وي. او د روسیې په یو پوځي اډه کې د اورلګیدنې په پیښه کې 15 تنه عسکر وژل شوي او د دې هیواد د دولتي خبري رسنۍ وایي د اور له وجې ممکن حساس اسناد هم سوځېدلي وي. د ریانوستي خبري اژانس وایي اور پرون د مسکو په جنوب کې د جنوب په 1500 کیلومتر کې د تامبوف پوځي اډه کې ولګید او د روسیې د پوز د بهرنیو استخباراتو د ودانۍ زیاته برخه یې ویجاړه کړه. د روسیې د دفاع وزارت په دې اړه خبري رسنیو ته څه نه دی ویلي. د دې وزارت لومړی مرستیال الکسی کوزنیتسوف د تحقیقاتو په مقصد د پیښې ځای ته تللی. د ازادۍ راډیو څخه سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، او دا د خبرونې په پای کې البته د راپورونو او خبرونو په پای کې تاسو د نړیوالو خبری رسنیو چې د لویدیز د خبری د مطبوعاتو د څېړنې برخې ته راګرځو چې ګورو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړی دي. باستن ګلوب امریکایي ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی په افغانستان کې ډیموکراسي په لومړیتوب کې ده نه کرځی. د مطلب په پیل کې راغلی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو څرګندېدل د ولسمشر باراک اوباما د ادارې هغو هڅو ته ګواښ کوي چې غواړي افغانان د تیرو دیرشو کلونو له جګړو، د قومندانانو له واکمنۍ او د فاسدې او ناسمې ادارې له شره خلاص کړي. خو په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو اړوند د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د موندل شویو پراخو درغلیو له راپورونو وروسته د ولسمشر باراک اوباما اداره له دې خطر سره مخامخ ده چې یا به د هغه حامد کرزي ملاتړ کوي چې مشروعیت به نه لري، او یا به له یو متفاوت خطر سره مخامخ وي. په دې معنی چې د یو استعماري قدرت په توګه به پیژندل کیږي چې د خپلو نننیو اهدافو په خاطر خپل بارونی ملګری له ځانه لرې کوي. باستن ګلوب د مطلب په دوام زیاتوي د امریکا د پالیسۍ بنسټ دا دی چې د انتخاباتو ډیموکراتیکو اصولو ته هسې چې د پردې شاته یې نه د ښاغلي کرزي ملاتړ وکړ او نه د ډاکتر عبدالله درناوی وکړي. په عین حال کې ښاغلی اوباما د افغانستان خلکو ته هم باید یو روښانه پیغام ورکړي. دای باید افغانانو ته وایي چې امریکا غواړي د دوی امنیت په هیواد کې یو رښتینی او وړ حکومت، او د افغانستان ماشومانو ته د تعلیم حق، او له بېوزلۍ د مخدره موادو له قاچاقبرانو او له طالبانو څخه د افغانانو ژغورل یقیني کړي. ساندې ټایمز اونیزې په خپله پرونۍ ګڼه کې د صوبه سرحد په سوات دره کې په روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو د مشر مولانا فضل الله د محاصره کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي د سوات یوې سیارې اف ام راډیو اعلان وکړ چې د طالبانو روحاني او منلی مشر مولانا فضل الله د پاکستاني پوځیانو لخوا محاصره شو، او داسې ادعاوې هم وې چې دی لا د مخه نیول شوی دی. اونیز وړاندې لیکي په سوات کې د طالبانو د ماتې خبرونه که تایید شي نو دا به په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بمبارۍ کې د بیت الله مسعود له وژل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مشرانو لپاره ډیره لویه ضربه وي. ساندې ټلګراف زیاتوي د مسعود له مړینې وروسته سیالې ډلې د ده د مقام د نیولو لپاره په خپلو کې د قدرت پر سر په خونړۍ جګړه کې ښکیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو څو مشران یا ووژل شول او یا د حکومت لخوا ونیول شول، چې یو مثال یې تېره اونۍ په سوات کې د 5 جګپړو قومندانانو نیول دي. په دوی کې یو د مولانا فضل الله مرسیال اویان مسلم خان و چې د پاکستان له پوځ سره د سولې د خبرو اترو پر مهال ونیول شو. دا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې له ازادۍ راډیو څخه مو واورېده. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو بل خبری مجله په دری ژبه پیل کیږي چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي. وخت د سهار 9 بجې دی. مصطفی جان صدیقی، ستړی مشه استودیو ته.
بله، تشکر از شما آقای تکل، خسته نباشین. سلام به همه شما عزیزان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 2296 اف ام 100.5 میشنوین. در این 30 دقیقه اینها سرخط ساختند. کمیسیون تحقیق از حمله هوایی بر تانکرهای تیل در کندوز گفته که در این حمله 30 غیر نظامی و همچنان شماره از جنگجویان طالبان کشته شدند. این حمله هوایی به تقاضای یک قماندان جرمنی مستقر در کندوز انجام شده بود. یک مقام نظامی افغان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالبان در فراه خبر می‌دهد. عبدالبصیر غوری می‌گوید درگیری زمان رخ داد که طالبان 3 عسکر آمریکایی و 7 عسکر افغان را کشتند. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید آمادگی های این وزارت با منظور انتقال موفقانه افغان ها به عربستان سعودی در حال تکمیل شدن است. قرار است در سال جاری 30,000 افغان به منظور ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها میگوید که برای عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی سرپناه فراهم میکند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش حاضر است روی مسائل جهانی با کشورهای نیرومند جهان گفتگو کند، اما روی حق تکنولوژی هسته‌ای ایران مذاکره نخواهد کرد. قرار است منتظر زیدی خبرنگار عراقی که در جریان یک کنفرانس خبری بر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا بوتهایش را پرتاب کرده بود امروز از حبس رها شود. در حادثه آتش سوزی در یک پایگاه نظامی روسیه 5 عسکر جانشان را از دست دادند. رسانه‌های دولتی روسیه میگویند در این حادثه امکان دارد اسناد خیلی حساس نظامی نیز سوخته و از بین رفته باشند. جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه ابراز امیدواری کرده که در جریان مذاکرات با رهبران اسرائیلی در چند روز آینده به توافق مهم دست یابد. مهاجران افغان در یونان در چه وضعیت به سر میبرند؟
کلن بی سرنوشت هستند، در سرک ها میخوابند، در پارک ها میخوابند.
مصاحبه داریم در این مورد و شماره از روزنامه های معتبر جهان را هم براتان ورق میزنیم. اما این مجموعه خبری امروز دوشنبه 23 سنبله برابر با 14 سپتامبر را با تحولات در مورد افغانستان آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم کمیسیون تحقیق از حمله هوایی بر تانکرهای تیل در کندوز روز یکشنبه گفت در این حمله 30 غیر نظامی و همچنان شماره از جنگجویان طالبان کشته شدند. این حمله هوایی به تقاضای قماندان نیروهای جرمنی مستقر در آن ولایت انجام شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از حمله هوایی به تانکرهای تیل که گفته شد در 4 سپتامبر توسط طالبان ربوده شده بودند دستور داد تا در این خصوص تحقیق شود. محمد الله بکتاش از اعضای این کمیسیون به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته که در این حادثه 30 غیر نظامی در کنار 69 جنگجوی طالبان کشته شدند. اما حکومت جرمنی در ابتدا از حضور غیر نظامیان در محل حمله انکار کرده بود. تلاش میکنیم در جریان همی مجله خبری با مقامات مسئول در این مورد صحبت کنیم و شما را در جریان تازه ترین تحولات بگذاریم. یک مقام نظامی افغان میگوید ده ها جنگجوی طالبان در درگیری مسلحانه میان نیروهای خارجی و افراد مسلح مخالف در غرب افغانستان کشته شدند. عبدالبصیر غوری سخنگوی اردوی ملی گفت درگیری روز شنبه در فراه رخ داد و چندین ساعت ادامه یافت. وی افزود درگیری زمان رخ داد که طالبان مسلح در یک حمله 3 عسکر آمریکایی و 7 عسکر اردوی ملی افغان را کشتند. الیزابت ماتیاس سخنگوی ای امریکا گفت که طالبان در این حمله دو بم را در کنار سرک جابجا کرده و همچنان با ماشیندار و راکت به حمله پرداختند. سخنگوی نیروهای آمریکایی گفت تیارهای ناتو مناطقی را که مخالفان در آن بودند بمباران کردند. سخنگوی اردوی ملی گفته در این درگیری 50 طالب مسلح کشته شدند، اما دیگر مقامات افغان تا کنون این رقم را تایید نکردند. تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید که سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید آمادگی های این وزارت به منظور انتقال موفقانه حجاج افغان به عربستان سعودی در حال تکمیل شدن است. گزارش های جالب دیگر هم داریم، اما حالا مطلب تحلیلی میشنویم. از زمانی که بارک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرده، به جنگ در افغانستان توجه بیشتر کرده و گفته که جهت مبارزه با جنگجویان مسلح مخالف نیروی بیشتر به افغانستان خواهد فرستاد. اما حالا ناظران سیاسی میگویند بارک اوباما قبل از گرفتن تصمیم به اعزام عساکر بیشتر به افغانستان باید بداند که اعضای حزب دموکرات در این مورد مخالفت خواهند کرد. آنان میگویند در این صورت برای بارک اوباما مشکل است تا پلانهایش را در رابطه به اعزام عساکر بیشتر به افغانستان عملی بسازد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور بارک اوباما در ماه مارچ سال جاری میلادی، زمانی که بررسی دوباره استراتژی جدید آمریکا را در مورد افغانستان اعلام کرد، شمار زیاد نمایندگان حزب دموکرات در کنگره آمریکا تلاش‌های او را در این خصوص تایید کردند. اما در حال حاضر در مورد این استراتژی شک و تردیدها افزایش یافتند. از اعزام عساکر بیشتر به افغانستان نسبت به حزب دموکرات آمریکا، اعضای حزب جمهوری‌خواه بیشتر حمایت می‌کنند. بروس ریدل، یک کارشناس انستیتوت بروکنز آمریکا، میگوید بارک اوباما در حال حاضر در این مسئله بین حزب دموکرات و جمهوری خواه گیر مانده است. جمهوری خواهان فرصتی را منتظرند که چنین علائم را دریابند تا به مردم نشان دهند که رئیس جمهور اوباما در جنگ با تروریسم ضعیف عمل می کند. به نوشته رویترز، در داخل آمریکا در میان مردم عام حمایت از جنگ افغانستان کاهش یافته و رئیس جمهور بارک اوباما باید برای اقناعت مردم در مورد استراتژی جدیدش کار شدید نماید. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این هفته جهت تغییرات در سیستم صحی آمریکا نیز تلاش‌های شدید خود را انجام داد. کاروین وان هپل، کارشناس مرکز استراتژیک و مطالعات بین‌المللی در واشنگتن، میگوید ما در حال حاضر به نقطه عطف و یا نقطه تغییر رسیدیم. ما چیز کم به یک بحران روبرو میباشیم. آقای ایپل میگوید رئیس جمهور اوباما باید برای حمایت جنگ در افغانستان جلو نگرانی‌های رو به افزایش کنگره آمریکا را بگیرد. در شرایط کنونی تنش نظامی در افغانستان به سطح بلند آن رسیده است. هیپل افزود که عساکر امریکایی نسبت به مردم عام این کشور از جنگ افغانستان بیشتر حمایت میکنند. این کارشناس مرکز استراتژیک و مطالعات بین‌المللی آمریکا که استراتژی جدید بارک اوباما را در مورد افغانستان و پاکستان خوب مطالعه کرده است، میگوید رئیس جمهور ممکن به هدف کسب حمایت استراتژی جدید در آینده نزدیک بیانیه ایراد کند و به مردم این موضوع را تشریح خواهد کرد که چرا برای جنگ افغانستان نیاز به منابع بیشتر دارد. رویترز می نویسد قصر سفید در تلاش است که مخالفت های اعضای کنگره را در این رابطه بی اهمیت نشان دهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و هر هفته براتون برنامه های جالب هم داریم. روزهای شنبه میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 بشنوین. به وقت کابل در روزهای یک شنبه براتون در ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داریم و در روزهای پنج شنبه در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل میتونین برنامه هفتگی در امواج آزادی را به طور زنده و مستقیم بشنوین و برام زنگ بزنین. چنانچه پیشتر گفتیم، سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید آمادگی های این وزارت به منظور انتقال موفقانه حجاج افغان به عربستان سعودی در حال تکمیل شدن است. محمد صدیق چکری روز یکشنبه به کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگف فراخوانده شد. وی به اعضای این کمیسیون در مورد تدابیری که امسال از سوی این وزارت در زمینه روی دست گرفته شده معلومات داد.
ما پروگرام طور تنظیم کردیم که قرارداد کردیم با شرکت آریانا که آجای ما را از 7 ذوالقعده تا 3 ذوالحجه باید به عربستان سعودی برسانه، یعنی از 4 عقرب تا 3 عقرب. و خوبی کار ما امسال است که تکت حجاج محترم دو طرفه اوکی است، دو طرفه بوک است. هر آجی میفهمه که روز دوشنبه ساعت 10 بجه مثلا از کابل پرواز داره جده میره و روز سه شنبه ساعت 11 بجه از جده به کابل میره.
آقای چکری از یک ابتکار نو هم خبر داد.
ابتکار جدیدی که شده امسال، یک هیئت نظارت خیلی قوی را ما تشکیل دادیم که از فرد حاجی وارسی میکنه، تمام عمارت ها را میبینه، تمام خیمه ها را میبینه.
راست در سال جاری 30,000 افغان به منظور ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی شوند. مقامات وزارت حج و اوقاف میگویند 10,000 از این افراد به وسیله شرکت های خصوصی سیاحتی به عربستان سعودی انتقال داده می شوند. سال گذشته در روند انتقال حاجی ها به عربستان سعودی تاخیر صورت گرفت و حمید قادری وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی از سمتش برکنار شد. شما را از تازه ترین تحولات در این زمینه با خبر خواهیم ساخت. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید تلاش میکند تا برای عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی سرپناه فراهم کند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در کابل همچنان گفتند که میخواهند دیگر نیازمندی های اولیه مهاجران و بیجا شده های داخلی را هم تا حد توان مرفوع سازند. گفته میشود امکان آن وجود دارد که بیجا شده های داخلی و برگشت کنندگان در فصل زمستان با مشکل روبرو شوند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگویند تلاش های آنان به خاطر ایجاد سهولت برای بیجا شده های داخلی و عودت کنندگان ادامه دارد. محمد عمر عیار معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز یکشنبه به خبرنگاران گفت
در مجموع عودت کننده ها را ما پلان داریم که در سرمای زمستان حمایت شوند و اونا حداقل خیمه و یا سرپناه داشته باشند. در
مقامات وزارت امور مهاجرین همچنان میگویند که تلاش های آنان به خاطر جابجا کردن بجا شده های داخلی در مناطق اصلیشان جریان دارد، اما با توجه به ازدیاد شمار بجا شدگان داخلی نگرانی های وجود دارد که بسیاری از خانواده های بجا شده در زمستان آینده نیز نتوانند به مناطق اصلیشان برگردند. در همین حال سردار رئیس امور مهاجرین ولایت کنر که برای اشتراک در یک سمینار بحث در مورد مهاجرین به کابل آمده بود در صحبت با رادیو آزادی گفت
کنر یک ولایت کوهستانی است و در نزدیکی نورستان قرار دارد. بیشتر بیجا شده هایی که به کنر می آیند از ولایت نورستان هستند. در صورتی که جنگ ها خاتمه یابد امکان دارد که آنان به مناطق خود برگردند. ما به مشکل دیگری هم روبرو هستیم. در مناطق سوات و بجاور پاکستان جنگ جریان دارد و 4500 خانواده این مناطق به کنر آمدند. تقاضای ما این است که در زمستان آینده برای این بیجا شده ها کمک صورت گیرد.
مقامات میگویند تعداد بیجا شده های داخلی در حال حاضر به 250,000 تن میرسند که عمدتاً از ولایات جنوب و برخی نیز در شمال بیجا شدند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
ای بود وضعیت مهاجران و بیجا شده ها در داخل افغانستان. اما از وضعیت مهاجران افغان در یونان با خبرید؟ آیا وزارت مهاجران و عودت کننده ها تا حالا غم اونا را هم خورده و به دادشان رسیده یا خیر؟ بصیر آهنگ محصل افغان در ایتالیا میگوید در شروع همین سال 2,000 مهاجر افغان را در شهر پاترای یونان دیده که در وضعیت بسیار خراب به سر می بردند. آهنگ به رادیو آزادی گفت بسیاری از آنان برای سرک ها و در پارک ها می خوابند، به امراض خطرناک جلدی دچار شدند و پلیس با آنان رفتار بدی می کند. در مصاحبه‌ای که با آهنگ داشتم اول پرسیدم که چشم دیدش را از وضعیت افغان های مهاجر در یونان قصه بکند.
در کل میخوایم بگویم که این مهاجرین متاسفانه در کشور یونان کلن بی سرنوشت هستند، در سرک ها میخوابند، در پارک ها میخوابند، از یک طرف خودشان زجر میبینند، از طرف دیگه یک تصویر بسیار بد را برای مردم اونجا میتن که اونا در بین مردم بالاخره ترس و وحشت ایجاد میشه.
بسی جان ببخش گپ خود قطع میکنم، چند نفر افغان ها را خودت در شهر پاترای یونان در وضعیت خراب دیدی که در کمپ ها زندگی میکردن؟
حدود 2,000 مهاجر در کمپ پاترا دیدم. البته ما با یک گروه از خبرنگارای ایتالیایی، وکیلا و داکترای بدون مرز اونجا رفته بودم که از اونا خواهش کرده بودم با ما برده اونجا و اگر بتونن با مهاجرین کمک بکنن. بعد ما تمامی وضعیت و اتحادیه اروپا و بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا گزارش تهیه کردیم. 3 نفر از این مهاجرین که واقعا باش برخورد بد شده بود، اینا را اتحادیه اروپا یک نوع کیسش قبول کرد، قرار بود اینا را انتقال بده به جاهای دیگه از یونان. متاسفانه بازم میبینیم که همو آدمای با همو برگای اتحادیه اروپا فعلا در زندانهای یونان به سر میبره و هیچ ارزشی برگه ها برای یونان نداره.
معلومات داری که به چه تعداد از افغان ها در زندان ها هستن؟
طبق معلوماتی که من از یک وکیل مدافع در شهر آتن گرفتم، حدود 670 مهاجر افغانی در بازداشتگاه و در زندان های یونان به سر میبره که در جمع از اونا 30 زن و 23 کودک است و جرم اینا داشتن مدارک جعلی و کوشش کردن برای خارج شدن از یونان.
آقای بسیر، ای افغان ها بیشتر از کدام طریق وارد خاک یونان شدند؟
مهاجرین خب در کل از ایران میان در ترکیه و از ترکیه از منطقه بندر ازمیر وارد میتلینی میشه و از میتلینی و سالونیک و بعد از این دو تا جزیره به دیگر منطقه یونان تقسیم میشه.
خودت که از نزدیک رفتی و دیدی و از وضعیت مهاجرین هم با خبر شدی، چی فکر میکنی که یونان و به خصوص همی شهر پاترا که خودت گفتی چقدر مساعد است برای کار، مخصوصا برای مهاجرین افغان؟
اصلا مساعد نیست. نباید جوانا با او تصویری که از اروپا داره فعلا مهاجرت اختیار بکنه و به طرف یونان بیایه. واقعا یونان جایی برای زندگی کردن نیست. من 100% مطمئن هستم که فعلا وضعیت افغانستان خوبتر است، زندگی کردن در افغانستان خوبتر است، گرچه ما مشکلات زیادی داریم.
مصاحبه بود با بصیر آهنگ، محصل افغان در ایتالیا، که در مورد وضعیت مهاجران افغان در یونان صحبت میکرد. میکوشیم با مقامات وزارت‌های خارجه و مهاجرین هم در این مورد صحبت بکنیم و شما را در جریان ای خواهیم گذاشت.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، و تشکر از نامه هایی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادین. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. 7:47 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در ادامه این مجموعه خبری با شما هستم و حالا هم گزارش جالب میشنویم از بامیان. ماین پاکان در این ولایت در همین هفته چندین اثر تاریخی را پیدا کردند. چندین سکه، زیور و کوزه از منطقه زهاک و شهر غلغله بامیان یافت شده. خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت با ماین پاک ها و مسئولان آبادات تاریخی صحبت کرده و این گزارش فرستاده.
در اثر ماین پاکی در ساحات آثار تاریخی بامیان چندین اثر تاریخی پیدا شده است. محمد صدیق صادق، مسئول برنامه ماین پاکی در بامیان، روز شنبه درباره آثاری که از شهر زهاک پیدا کردن گفت:
8 تا سکر ما در زهاک پیدا کردیم و یک گل گوشواره بود، هرچی بود، یک کوزه و یک تعداد تیکر ریایی که البته ارزش ما نمیدارست، صرف ما تحویل دادیم به اطلاعات فرهنگ و یونسکو.
همچنین چند اثر تاریخی دیگر از شهر غلغله پیدا شده است. مسئول برنامه ماین پاکی در بامیان در این زمینه میگوید:
در آثار باستانی ساعتی که در غلغله ما سال گذشته کار کردیم، یک کوزه میسی پارسال پیدا شد که رو به اطلاعات فرهنگ تحویل دادیم. با این سال یک دستبند میسی هم تقریبا همونطور چیز بود و دو سه تا کوزه ای که نیمه شکسته اینا را پیدا کردیم.
اما این که تعداد دقیقی سکه های به دست آمده به چند سکه می رسد و از چی جنس می باشد، عبدالحمید مدیر آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان توضیح می دهد.
مثال چیزهایی که در سامانه بود، 8 تا سکه بود از شهر زهاک و همچنان دو تا سکه دیگه که از شهر زهاک کشف شده بود توسط ملکاپا بر ما تسلیم داده شد. سکه ها برنز بودن، یک دستبند از شهر غلغله درسته بود که هم برنز بودن.
این آثار تاریخی زیر نظر یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل در ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان نگهداری می شود. مسئولیت حفاظت از ساحات آثار تاریخی بامیان را قطعه 012 پلیس ملی به عهده دارد تا از تخریب یا حفاری های غیر قانونی جلوگیری کنند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حالا یک بار دیگر تازه ترین سرخط ها را یادآور میشویم. کمیسیون تحقیق از حمله هوایی بر تانکرهای تیل در کندوز گفته که در این حمله 30 غیر نظامی و همچنان شماره از جنگجویان طالبان کشته شدند. این حمله هوایی به تقاضای قماندان جرمنی مستقر در کندوز انجام شده بود. سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید آمادگی های این وزارت با منظور انتقال موفقانه افغان ها به عربستان سعودی در حال تکمیل شدن است. قرار است در سال جاری 30,000 افغان به منظور ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها میگوید که برای عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی سرپناه فراهم میکنند. قرار است منتظر زیدی خبرنگار عراقی که در جریان یک کنفرانس خبری بر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا بوتهایش را پرتاب کرده بود امروز از حبس رها شود. این هم مشروع خبرهای منطقه و جهان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش حاضر است روی مسائل جهانی با کشورهای نیرومند جهان گفتگو کند، اما روی حق تکنولوژی هسته‌ای ایران مذاکره نخواهد کرد. خبرگزاری فارس از قول احمدی نژاد میگوید داشتن تکنولوژی هسته‌ای با مقاصد صلح‌آمیز حق قانونی و مطلق ایران است و این کشور در مورد این حقش با هیچ کس سخن نمیگوید و مذاکره نمی کند. ایران به هدف رفع نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ایش روز چهارشنبه به 6 کشور پرقدرت جهان آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و جرمنی پیشنهادهای تازه ای را ارائه کرد. در یک تحول دیگر امام جمعه موقت سندج صبح دیروز بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد. با گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، برهان الدین عالی از روحانیان سنی مذهب این منطقه مقابل خانه‌اش در شهرک کردنشین ایران به ضربه گلوله از پای درآمد. در مصاحبه که با علی رضا کرمانی خبرنگار بخش فارسی رادیو آزادی داشتم، از وی در مورد انگیزه قتل این رهبر مذهبی پرسیدم.
ماموستا برهان عالی امام جمعه سنندج، اهل سنت سنندج، شنبه شب در این شهر ترور شد. هنوز هیچ گروه یا شخصی مسئولیت این ترور رو بر عهده نگرفته، اما آنچه که به هر حال منتشر شده این هست که ایشون به آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نزدیک بوده و حتی در ستاد انتخاباتی ایشون در کردستان فعالیت میکرده.
از نظر شما افزایش ترورها در مناطق کردنشین ایران چه پیام را میرسانه به خود حکومت فعلی رئیس جمهور احمدی نژاد در حال حاضر؟
گروه های میان روی کرد این ترورها را محکوم میکنن و معتقدن که این فضا و حذف فیزیکی و ترور اشخاص فضا رو سنگین تر میکنه و اقدامات امنیتی دولت رو تشدید میکنه. اما به هر حال کردستان در این سالها همیشه صحنه برخورد دو گروه افراطی بوده، هم اقدامات نیروهای امنیتی حکومت در همین ماهای گذشته هم اونجا تشدید شده، برخورد با مردم و فعالان، از اون طرف هم گاه و بیگاه ترورهایی از این دست صورت میگیره.
عکس العمل خود جمهوری اسلامی ایران مخصوصا دفتر ریاست جمهوری مثلا چی بوده نسبت به کشته شدن این ملای سنی؟
تا این لحظه واکنش رسمی ما ندیدیم از حکومت جمهوری اسلامی ایران.
چه پیامده میتونه داشته باشه در کل برای حکومت؟
من هم فکر میکنم که همون گونه که فعالان حقوق بشر کرد و فعالان سیاسی کرد معتقد هستن. من هم بر این باورم که این گونه اقدامات فضا رو امنیتی تر میکنه و یک مسابقه سرکوب و ترور رو در کردستان تشدید میکنه، چیزی دیگری بیش از این نخواهد.
مصاحبه بود با علیرضا کرمانی، خبرنگار رادیو فردا. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است منتظر زیدی، خبرنگار عراقی که در جریان یک کنفرانس خبری بر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا بودهایش را پرتاب کرده بود، امروز از حبس رها شود. میلیون ها نفر شاهد کنفرانس خبری رئیس جمهور بوش و نوری الملکی صدر اعظم عراق بودند که در آن زیدی بودهایش را به سوی رئیس جمهور آمریکا پرتاب و او را به خاطر حمله بر عراق سگ خطاب کرده بود. الزیدی به جرم تحقیر یک رهبر خارجی از طرف محکمه به 3 سال زندان محکوم شد، اما محکمه جزای او را کاهش داده است. ضیاء السیدی وکیل مدافع این خبرنگار عراقی در مورد رهایی وی چیزی نگفته است. در حادثه آتش سوزی در یک پایگاه نظامی روسیه 5 عسکر جانشان را از دست دادند. رسانه‌های دولتی میگویند در این حادثه امکان دارد اسناد خیلی حساس نظامی هم سوخته و از بین رفته باشند. خبرگزاری ریا نیویسیتی گفت آتش سوزی دیروز در پایگاه نظامی تامبوف در 500 کیلومتری جنوب شهر مسکو رخ داد و قسمت زیاد ساختمان اداره خارجی استخبارات نظامی را ویران کرد. و جورج میچل نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور شرق میانه ابراز امیدواری کرده که در جریان مذاکرات با رهبران اسرائیلی در چند روز آینده به توافق مهم دست یابد، توافقی که بر اساس آن اعمار شهرک‌های یهودی نشین متوقف شده و مذاکرات صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دوباره آغاز شود. میچل در جریان گفتگو با شیمون پیرس رئیس جمهور اسرائیل در بیت المقدس گفت برای به میان آمدن چنین توافق شدیداً کار می‌کند. هنوز روی تعداد زیاد مسائل حل نشده به توافق نرسیده ایم، اما کار رویان شدیداً جریان دارد و در حقیقت هدف سفر این هفته ای من به اسرائیل انجام چنین کاری است. جورج میچل روز یکشنبه وارد اسرائیل شد. در این حال محمود عباس رهبر اداره فلسطینی که قرار است روز سه‌شنبه با میچل ملاقات کند میگوید تا زمانی که اسرائیل شهرک‌سازی یهودیان را متوقف نسازد مذاکرات صلح را آغاز نمی‌کند. این بود تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان تا حالا. و حال هم سید سمی عباس شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را برتان ورق می‌زند.
روزنامه باستن گلوب در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در افغانستان ارزش‌های دموکراسی اولویت دارد، نه رئیس جمهور کرزی که در بخشان می نویسد. ظهور تقلب و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به کوشش‌های اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که می خواهد بعد از 30 سال جنگ حکومت افغانستان را از قماندانان و عناصر فاسد پاک کند تهدید بار آورده است. به دست آمدن اسناد زیاد در مورد تقلب و تخلف در انتخابات توسط کمیسیون شکایات انتخابات این کشور که تحت نظارت سازمان ملل متحد کار میکند، رئیس جمهور اوباما را به خطر دیگر مواجه ساخته است که یا از حامد کرزی حمایت کند در حالی که مشروعیت حکومتش به سوال روبرو خواهد بود، و یا از دوست دیروزه آمریکا فاصله بگیرد که این عمل آمریکا را به یک قدرت استعماری معرفی خواهد کرد که به خاطر اهداف داخلی خود به دوستان سابق خود وفاداری ندارد. در ادامه مطلب باستان گلوب آمده است که اساس پالیسی آمریکا این است که به اصول دموکراتیک بودن انتخابات پابند باشد، نه اینکه در عقب پرده از آقای کرزی و یا دکتر عبدالله حمایت کند. به نوشته روزنامه، در این حال آقای اوباما برای مردم افغانستان هم باید یک پیام واضح برساند و باید به افغانها بگوید که آمریکا می‌خواهد امنیت آنها را تامین کند، یک حکومت سالم را در کشورشان حاکم بسازد، به اطفال آنها زمینه تعلیم را فراهم نماید، آنها را از بی‌بضاعتی نجات بدهد و از شر مواد مخدر طالبان نیز رها نماید. هفته‌نامه سندی تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد بازداشت یک تعداد از رهبران طالبان سواد در عملیات اخیر قوای پاکستان که در بخشان می نویسد. یک رادیوی سیار سواد خبر داده است که رهبر طالبان منطقه مولانا فضل الله تحت محاصره قوای پاکستان قرار دارد و به اساس بعضی ادعاها حتی دستگیر شده است. به نوشته هفته‌نامه، اگر خبر شکست طالبان در سوات تصدیق شود، بعد از کشته شدن رهبر طالبان وزیرستان بیت الله مسعود در یک حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی، این عمل ضربه بزرگ دیگری به طالبان پاکستان خواهد بود. سندی تایمز اضافه می‌کند بعد از کشته شدن مسعود، برای به دست گرفتن مقام وی در بین پیروانش رقابت‌ها شروع شد و حتی آنها در بین خود مسلحانه برخورد کردند و در همین حال چندین رهبر شناخته طالبان توسط حکومت دستگیر شد که یکی از آنها معاون مولانا فضل الله و سخنگوی گروه وی مسلم خان بود که در وقت مذاکره با اردوی پاکستان بازداشت شد.
مرور بود بر شماره از روزنامه های معتبر جهان از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. هر هفته برتان برنامه های هفتگی جالب هم داریم. روزهای شنبه میتونین برنامه زیر آسمان کبود را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. یک شنبه ها برنامه ساعت را برتان داریم در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل. همچنان در روزهای پنج شنبه میتونین برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین. همچنان برنامه سرود و سخن را میتونین در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل بشنوین که حاوی نابترین و بهترین آهنگهای افغانی است. و همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. و حالا احمد تک